د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. هو، لومړی خبرونه. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکي مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نومول شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسي چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وته گی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګه ویستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده، مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او له غنه لریوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي، نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغه ځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره. دوی په ځای باندې چې دوی تنا دا نه خړلو نه لخړلو نه چکات نه منی دي، بلکې د روسي یو سودا هم چې دوی خپل سبب په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسلرونکي کسان دی آزرده کی دوی دا فکر کی چه روزه یا دوی مورد خواله نه روزه کنی سی خود روزه یاو مهم اصول هم ندی چه بخبلا قرآن که هم ویل سوی دی حدیث کم نقلی دی چه نباید روزه ترم پدی نیکی گی چه نباید سو خوری نباید سو چکی و عبادتو که بلکل اصول نه یاو دا هم دی چه زبان باید تدل سو نسی نباید دی او چال خوله نه یا هم لزب نبل مسلمان آزرده سی نو زیر کسانی چه دا اصول پا بام کنی نیسی گوا که دوی تا نه ده نه خوراله و بندی سی لگه اولا ای خو ولی دست نه ده هم خپل روز خرابه بیو هم ده ها بدل جو سر ورون که روسی تا سر رست سوی دوی سودا را وری هم آغا منگا ور تا بخوو هاگوی نا وقت را وری نا وقت تیاری که هاگا لانجه سر جوری که هاگا روزا دوی پا خانده سر نست کرا ولی همیش پا لانجو بانی تیری گی هم روزا ما تا بی پلانچه یا هم پیشلمای بی پلانچه یا هم نیرز پی جریان که دوی لانجه سر کمی مخبره چی هاگا کم تایمونه چی دوی تا خودل که دیده کورونه لنوره نیچ پا داگا آن تایم بانده دی بازار تلاش سی سودا را وری او پر وقت بانده دیگو کمی نو انشالله چی مشکلات بنا را منسته کی
جوانانو تا چه کول پکار دی؟ دوی هر وقت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ور دی او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی. انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسې څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي نو ځینې کسان بیا بد رویه کوي، دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي، بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه سي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بېوظیفه شوي دي. دغه بېوظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، فقط پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې
کوي اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدلی دی په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان او په شهرونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار دی. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نور نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت ورڅ کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبردار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کیږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتیږي، یا دوکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامسته کیږي، او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کیږي، او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وای. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي، یا دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالی تاوان شو، که د بند خبره سي، د بند خبره شو، نو کله کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرره کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کیږي. نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي، فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی، ان شاء الله ورسره بیرته د جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو د ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل، دې په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک
کوم ډیر کار نو وسل لري کډ کانداري ک جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځني پیوای دا جنجالي د جنجال وسر کې ولي وای خپل روشه خپل ورځ خراب او ک ګراک جنجالي د کاندار وتاي چې ورور مات سودا ته مرزه زما پر دکان باندې وای دا من پی تاثیر کې دلته نن جنجال وس سبا وای مات څوک ناراضي نو دغه سي توان نه ډیر پیښوي چې دغه سي جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې من پی تاثیرات ډیر زیاتې او وس ورستر بلی دا ټولنیز ورستنی پر اتاک سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې غلطه یې څه د پوهې کشه زیاتې ځوانان یې څه ګرځېدلې هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لاین کې درېږي چا بل تیر سي یو چاته په دکان کې کوم کې څوک سپین ږیره انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیره به خپل کار وکړي کوم مېرمنه یا غت انتظار کوي دا غسه مسائل څو کا څو په ټوله کې د لمنځلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نورم نه منځو لاړ شي او زموږ یو ښه سالم او باثبات ټولنه ولرو
که څه هم تاسو خپل خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په اخر کې کغه ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارک میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دی نه وی یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه د ټولو ځوانانو څخه دا ده چې د روژې مبارک میاشت د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت په دغه میاشت کې باید ډېر حوصله ځوانان وکړي دا د کال په 12 میاشت کې یو ځانګړی میاشت په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړي توګه باید خپل کورونو کې ځوانان ډېر حوصله وکړي خپل ماشومان سره خپل میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې یو ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغه سي مسایل تلاره واره یا جنجال کې یا دغه سي خبرې کې چې غزم د ټولنې سره برابر نه دي د دوی څخه یو یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغه سي مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کیږي او همدارنګ په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه می غوښتنه ده هله چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ د سپارښتنه ومني او پروژه کې ډېری حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګ پروژه کې خپل کار نو سم متوجه سی او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ د عبادت میاشت د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور دی ودان ډیره مننه خوشاله اوس
روزیته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت د عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره د عبادت تر سره سي د روزي کې به حوصله کې کول روزي کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدرد ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزي بدنامي ده د روزي یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده که پروژه کې دا صبرونه کې دا روژه بې فائدہ د پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګي ساتلای د وتګي ساتلای حتی پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژداري ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه ده چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کی ادا اخلاق اور بدل کی
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی یاست د ازادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال میلمه دی. ازموږ د میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت دی راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدی، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم، عملت می ښوونځی لسته ده، عملت می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پایل نه راته وایا، خونځی ته د نومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ د یادېږي، ځکه عموماً ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه خونځي زما ماما بوتلم، هغه خونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سلام سولی، خو زه فکر کوم زه ترغه څخه لږ مشر ومه، چون ماماګان می شونځي ته تلل نو دا غي سره موږ عادت وو، او چون کور کې مم درس ویل، مسجد کې مم درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره یو، چې موږ داغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو داغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وو، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وو. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زی فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زو د ماما زوی مې عملته وو. نو ما واغه سره همسولي وو، همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو، چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله، به موږ بې سیره وو دا سپی. نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، غدر نه تکړه وو، او کوم مضمون دی خز دکیده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم، او وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تکیبوله، مسجد تمتلله، ما دیني درس مې وله، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندۍ لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دار نهم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دا ناو د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیم صاحب، که دام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته د دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، کڅام ماماګان ويم ټول لاغي شونځي تتله پونتون تتله غي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینی وخت دا سکیږي چې ز په دې باورم چې تر اوسه پرې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینی میتودونه کې مشکل وي ځینی میتودونه کې سخت وي اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی آیار کیږي غوی بلد کیږي اما ځکه کله نه هم لسم سمپوت ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو زبا همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره وزر ډیر بستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وم
کدام راته وای حمیم صاحب پانتون ته څو وخت تصمیم ونیو چې پایلې کې کانکور از موینه څنګه تیر شو په دې راته وای
زه چې کله ولسم سم څخه فارغ شو لمه هغه وخت کې 2013 کال او هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډیر خراب او د کور څخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تک مشکل او مشکل نه پر شو لا زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 2015 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوم یو مکه څا ما غه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم بل می څنګه وي هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار زه پونتون ته کامیاب شوم اوس به څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځایان ته وای زړه ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چې پلار می ضعیف وو هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به تلویزیون کې مصروف وم او هم داسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم همیم سب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه وو تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې کار کوم هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمهیز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولید او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت وای ما یو ځی خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر مل می دلم بیا وای زه سید خو زیل ته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې مر څنګه درته و زه بیر تر عالم علمان ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی بیا کوم بل کاس لکندار څخه استفاده کړی او هغه یو میاش کار کړی او بیا یو ورځ زما خبرونه درلود سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطفلانه چې پیزاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لمړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلی و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي ترسره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې ډیر کشر ملمیدلم بیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما اول ته څه مشکل نه زما ته دم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و پدې شو لکلونو کې او تاسو ما غیزن ریپورتونه ورکول څومره درا پور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسې تجربه کړې د چې فکر وکړو چې ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو البته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او زابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو دا سې ډېر ځایونه راغلي دي دا سې ډېر وختونه راغلي دي ډېر د سپیش راغلي زی چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما په خپل د موبایل پاسپورټونه استکول چې ما زما کزه خدای نه خواسته کوم مینیم پی جار سی از د تو وجل سب مال چې زما موبایل به پاسپورټ ونه لري چې څوک خلاص نه کړي دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیر سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې استکاو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ وي چې خبرې کی چې دا غلطی امر دی ژوند دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مو ورکړې وي دا مو ورکړي
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بدللم چې هلته به ډیر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به داسې خطرناک ساحو ته تلو کڅام نور مشران خبر اعلان به واغی اکثره کسان ان یعنی ممکن مشکل به درلود استونزه خو ډیر کسان نتله لداسته هوته به چې به ما زما راپور به نشریدي په ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خلزان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه فیډ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سفازه به بیا ولاړ سم بل ورځ به بیا ولاړ سم او زه به دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دی ولایت د خلکو د پاره مال یو ش چانس دی زه باید دا مس نه کوم چې په هر طریقې زه باید ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب قدم راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې هلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وای چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن نکلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي. د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په ملیونونو افغانۍ ارزښت درلود. یم د به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو ناپاک کاروانده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د ملیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل د هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نکي. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله. اوس وخت کې دا غا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي؟
ځکه در توه مې چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدې چلته ملکی حکومت ولي جرامنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وی نو ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیان هم و هغه په حکومت کې و. داسې ډېر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و د اکاځي به په طالبانو کې و بل د اکاځي به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ راپور درلودي خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډیره تنګ و شهر کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل تر عالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل تر عالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادیږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اول ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتر له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېر وخته پورې موږ هملته پاته و، بیا و مریم ولاړ هملته. د پخواني کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته و تر ډېره وخته پورې هملته و.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم، یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و. چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، ده اوی ژوند الله سوار کی داغی فامیلونه چې وز ګوره ما داغی د فامیلونو سرنويش چې ګوره ما چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی مزما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنې په توګه دام را ته جواب کړی وس خپل مسلک کې کار نه کوي لري استي تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبريالي صحیح چې مسلک وي ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چې ډیر کسان ولیدلی دي چې هغه درس ویلي پونتونه ویلي او د برخه کې هغه دوی مسلکي سوي دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چې ډیر د پونتونو استادان ولیدلی دي هغه ریپورتینګ نشي کولای ریپورت نشي لیکلای اما یو کس کی کاغل دولسم سم څخه فارغ سوی هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هیڅکله چې انسان وجود کې نه وشل کیږي اوس هم زه هڅه کوم چې په اوزه میدان داخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم
ډیر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت دی راکړو خبرې دی وکړه
غصب سو دې کام سو دې سوداګر سوداګر غصب سو دې کام سو دې سوداګر سوداګر تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا پسود سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر تلپ سود بامپ سود سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سوداگر سوداگر
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
سوک د پردوشونه دلته رسیږي په پیسو شوم.